السلام علیکم د ازادي رادیو مخمنې خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: د بشري حقوقو یوې نړیوالې ډلې پر طالبانو تور لګولی چې لسلو زیات پخوانی پوځیانې وژلي یا تری تم کړي دي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د خبرو وروستۍ ورځ، او په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د طالبانو عملیات.
درې کسان وژل شوي دي، دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي، او زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
د جمیل رارسېدو سره د کووید 19 ناروغۍ د بیا خورېدو ویره.
هغه روغتونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغۍ تشخیص او درملنه کې تقریبا 4 روغتونونه دي اوس بند دي.
د هیواد د مخکښ لیکوال او خبریال اسحاق نګارګر د مړینې په مناسبت د هغه د ادبي میراث په اړه خبرې.
ادبیات په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړې دي.
په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په ننګرهار کې طالب چارواکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو پر یو کور د دې ډلې د هدفي وژنو د یو مسؤل د نیول کېدو او د درې داعشانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان ستره محکمه د مرکزی پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو مشر علي وزیر د په ضمانت خوشي کېدو پریکړه کړې ده. د آذربایجان د سرحدي ځواکونو د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 14 افسران وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د جلال آباد ښار د تیر شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دو طالبانو په ګډون 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لوري د تیر شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یو مسؤل قاري عطاالرحمن پر کور وشول او شپک ساته دوام وکړ. نو موړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي وژل شول.
لله الحمد، د دې په معلوماتو په بنا باندې هم دای پام دغه ځکه چې ژوندۍ ونیول شو، خو داسې زخمي حالت باندې و آینده به نو بیا اندازې کې څنګه بس.
د امنیت عامر طاهر مبارز په خبره په وژل شو کې د یو د دایشیانو میرمنه هم شامل ده چې په ځان پورې تړلو چاودیدونکو توک د چاودن لامل وژل شوې ده. د مبارز په وینا په دې پیښه کې ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښته او یوازې د دوی دوه سرتیري برسېره ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویل کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لسلو زیات غړي وژل شوي یا په زوره یا اجباري لادرکه شوي دي. هیومن رائټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن خپور کړی کړی او ویل دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت ادارې غړي دي چې د اګست له 15 د اکتوبر تر 13 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. اسحاق نګارګر، افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه، نن د 20 کلونو په عمر د بریتانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. د هغه د کورنۍ غړو په ټولنیزو پاڼو کې د هغه مړینه تایید کړې ده. مرحوم نګارګر په 1903 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځنی ښوونځی د مزار شریف په بختر لیسه او د لیسې دورې د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړی و. نګارګر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې څخه فارغ شوی او وروسته بیا د همدې پوهنځي استاد شو. هغه په پښتو او دری ژبو لیکنې کړې دي. تر ډېره لیکنې په لیکنو کې فلسفي او ټولنیز مسایل رانغاړل. د پاکستان ستره محکمه د مرکزی پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو مشر علي وزیر د په ضمانت خوشي کېدو پریکړه کړې ده. نوموړی نږدې یو کال مخکې د بغاوت په تور چې هغه رد کړي و نیول شوی دی. په اسلام آباد کې ستره محکمه د پریکړې له مخې علي وزیر د 400,000 روپیو چې څه کم $2,000 کېږي له زندان خوشي کېدای شي. د خبرې د هغه مدافع وکیل صلاح الدین ګنداپور نن ازادي راډیو ته وکړه، خو نوموړي ویل چې دغه پریکړې له مخې به وزیر خوشي نه شي ځکه یوه بله دوسیه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. علي وزیر د 2000 کال د ډسمبر په 14 په کراچۍ کې په یوه غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی و. نوموړي په دې وینا کې د پاکستان پر ځواکمن پوځ انتقاد کړی و. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې مبارزه کوي وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب پر یو پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون وویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه صنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي. په حوثي یاغیانو پورې تړلې رسنۍ ویلي چې درې هوایي بریدونه د ښار هوایي ډګر کې شوي او په څلورم کې یو پارک په نښه شوی دی. د آذربایجان د سرحدي ځواکونو د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 14 افسران وژل شوي او 2 پوځیان ټپیان شوي دي. د ځواکونو او د دې هیواد لوی څارنوالۍ دفتر په یو ګډ بیان کې ویلي چې دغه الوتکه د ختیځ خیزي ښار هوایي ډګر ته نږدې نن د پوځي مانور په مهال راغورځېدلې ده. په بیان کې ویل شوي چې په دې پیښه کې د 2 ډګروالانو او 5 جګړنانو په ګډون 14 افسران وژل شوي او د یو ډګروال په ګډون 2 افسران ټپیان شوي دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې د دې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن موسکو ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین بل هر یرغل به جدي عواقب ولري. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي حضور پیاوړتیا د لویدیځ اندېښنې زیاتې کړې دي. بلینکن چې نن د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون تر څنګ په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې، د روسیې د ځواکونو ځای پر ځای کېدا غیر معمولي وبلل او زیاته کړه چې د روسیې لخوا د کړکېچ پراختیا هر هڅه به د متحدو ایالاتونو لپاره د ژورې اندېښنې وړ وي. روسیه په 2014 کال د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه جلا او خپل خاورې سره یو ځای کړه. او لیونل میسی د ومزل لپاره تلای توپ وګاټه. د خزینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. دغه جایزه د فرانس مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 15. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 9. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري قدر منوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. اوس هم د راپورونو لړۍ پیلو او د هم د خبرونې لمړی راپور. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو وخت تل رسیدو وروسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د هیواد د پخواني امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري ډول تریتم کړي دي. طالبانو چې وخت تل رسیدو وروسته عمومي بخنه اعلان کړې، تر اوسه د بشري حقوقو د څار د سازمان د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د موضوع نور جزئیات د اجمل انت په راپور کې واوري.
د دې نیورک مشتي سازمان په هغه رپور کې چې نن خبر شوې دا شوې ده چې د اگست 15 نیټه څخه د اکتوبر 31 نیټه پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا د دوی لخوا نیول شوي وو وشل شوي او یا هم تریتم شوي دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان وایي داسې معتبر ریپورټونه ورسره دي چې خي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخانیو حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا نادرکه شوي. طالبانو په افغانستان کې وخت تل رسیدو سره سم عمومي بخنه اعلان کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان کې د آسیا د برخي مسولې پاتریشیا گاس په نزدې رادیو ته وویل طالبان د خلکو او پوخانو امنیتي ځواکونو د سر او مال د ساتنې مسولیت لري.
د طالبانو مشرتابه د پخوانی حکومت ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د عمومي بخښنې ژمنه ورکړې وه، خو دې د طالبانو د هغه سیمایزو قومندانانو مخه نه نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په بیړه اعدام کړي او یا یې تریتم کړي دي. اوس مسؤلیت د طالبانو مشرتابه ته متوجه دی چې د دې وژنو مخه ونیسي، مسؤلینو سره حساب وکړي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړي.
طالبانو تر اوسه پر دې رپورټ د تبصرې په برخه کې د ازادي راډیو وختنې ته ځواب نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د سیستماتیک نیونې او وژنې دعوی رد کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل ریپورت کې یادونه کړې چې طالبانو د دې ریپورت په جواب کې ورته ویلي چې دوی هغه کسان چې پناسم چلند تورندي ل خپل لیکو ایستلی. خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالب چارواکو د دې دعوه د اثبات لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د طالبان لخوا د پوخانو امنیتی ځواکونو د غړو د وژل کیدو او تریتم کیدو د دې ریپورت د چمتو کول لپاره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې لڅلوي ختنو سره مخامخ خبرې کړې او لوي وشنور سره د ټلیفون لاري غږیدل. د دې سازمان په وینا هغه کسان چې د دې ریپورت لپاره ورسره مرکې شوي پکې عیني شاهدان، د قربانیانو خپلوان او دوستان، خبريالان، روغتیايي کارکونکي او ان د طالبانو خپل کسان شامل دي. لادی مخکې یو شمیر خزینه پولیسو چې په پخوانی حکومت کې دندې درلودي ازادي راډیو ته ویلي و چې خپل ځانونه او کورنۍ خوندي نه احساسوي او لجدي ګواښونه سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د اندېښنې په ځانګړې توګه د پخوانی خزینه پولیسو په برخه کې رد کړی دي. د دې وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته ویل د خزو ته هیڅ ګواښ نشته او که ګواښ ورته شوی وي طالبانو ته دی ووایي. خوستی دایداوی مبهم یو له حقیقت لري وګڼلی. اوس د بشری حقوقو د څار د سازمان د اسیا د برخې مسوله پاتریشا ګاسمان وای چې په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټوالی د بشری حقوقو د سرغړاوی او د څیړونو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو ارتیا جوته کړي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشری حقوقو د سرغړاوی په اړه په سمه توګه ریپورت ورکړل شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. امنیتي چارواکي وایي د دې عملیاتو پر مهال د داعش د هدفي وژنو مسؤول یې په ټپي حال کې نیولی او یو شمیر نور کسان یې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د راپور واورئ.
روستي جزئیات چې موږ ترلاسه کړي هغه دا دي چې د جلال آباد ښار د تیرې شپې په عملیاتو او نښتو کې چې د داعش ډلې پر ضد باندې شوي د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه چې دوی داعشیان دي ټپیان شوي دي، درې تنه داعشیان د امنیتي چارواکو په خبره چې په دغه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د امنی قومندانې د امنیت امیر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لوري د تیرې شپې په څو ساعته عملیاتو کې چې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د داعش ډلې د هدفي وژنو د مسؤل قاري عطاءالرحمن پر کور ترسره شول، پکې درې تنه داعشیان ووژل شول او همدارنګه د خپل د عطاءالرحمن په ګډون دوه تنه په ټپي حالت کې نیول شوي چې د ځای مسؤلینو په وینا د دواړو ټپیانو وضعیت نازک دی. د امنیت امیر طاهر مبارز په خبره په وژل شوو داعشانو کې و میرمنه هم شامل ده چې خپل د اندغه داعش ډلې اړوند او په ځان پورې چاودونکي توکي الوزولي او د همدې له کبله ژوند له لاسه ورکړی. د مولوي مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه عسکر برسیرن ټپیان شوي. مبارز په دې اړه باندې رسنیو ته وویل
موږ استخباراتي ملګرو معلومات کړی وو، امنیتي مجاهدین راغلو هم د دې ساحه کنټرول کړه، عملیات یې وکړو. د عملیاتو په نتیجه کې دوی درې کسان وژل شوي دي او دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغه زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
زه یې امنیتي مسؤولینو ملکیانو ته د ځاني زیان په اړه باندې وویل چې دوی ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د سیمې د خلکو سره هم چې موږ خبرې وکړې هغوی هم ملکیانو ته د ځاني زیان په اړه باندې وویل چې کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو یوازې مالی زیانونه یې کورونو ته رسېدلي. د کړکیو شیشې او کړکۍ دروازې به ورماتې شوي دي. دا نو لومړی ځل نه دی چې ځایي طالب امنیتي ځواکونه داعش پر وړاندې عملیات ترسره کوي. تر دې وړاندې هم داسې څو پیښې شوې دي چې د داعش اړوند کورونو باندې دوی چاپی اچولې دي او دوی وایي چې لاسته راوړنې پکې لري او ګڼ شمېر وسلې او لاسته ورغلې دي او د داعش ډلې غړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړو خواوو پرون وویل چې په سیاسي، اقتصادي او بشري مسایلو یې خبرې کړې او وایي چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د خبرو په دې پړاو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو پر لومړیتوبونو بحثونه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په دوها کې د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړه لوري د خپلو لومړیتوبونو نوم لړل لري او وایي د همغې پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړیتوب د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوم لړ سره چې دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکایي د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د یو بلاوی په ملتیا د نوومبر په 20مه دوه ته ورسید او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. له امریکایي چارواکو سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې له افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقوقو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیاو برابرېدو، د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفترونو په بیا پرانستل کېدو خبرې شوې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دوه ته د تللې پلاوی مشري کوي پرونو وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوی سره له خبرو وروسته یو اعلامیه کې ولیکل دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډیر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خبر کړي. د امریکایي اساسو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یو لوی هیله دار چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولي. خکاری طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولي. ورستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال عباس ثانیزي ویلي دوی هیله مند چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي او که داسې وشول د ده په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیسي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو خبرې روانې دي، په کابل کې یو شمېر ښځونن د خپلو حقونو د خوندیتوب په هدف اعتراض وکړ. د میرمنو ویل چې د دوی د مظاهره هدف د نجونو لپاره د ښوونځیو او د کار د فرصتونو د بندیدو او پرته له زده کړو د نجونو ټولګیو ته د ارتقا ورکولو پر ضد د اعتراض د غوچتول دي. د طالبانو حکومت له معترضو ښځو غواړي چې د یو سالم چاپیریال د رامنځته کېدو تر وخته حوصله وکړي.
د کابل په خیرخانه سیمه کې د مریم عالی لسی مخته د یو شمیر افغان ښځو او نجونو اعتراض. دوی چې شمیر له شلو زیات نه و د افغان مبارز ښځو خودجوش حرکت په نوم د اعتراض په ترڅ کې د ښځو د حقوقو په ځانګړي ډول دوی ته د تعلیم او کار په برخه کې د عدالت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. دوی د سه شنبې د ورځې په دې اعتراض کې په کابل کې لزده کړو پرته له ښوونځیو څخه د نجونو فارغېدل کاذبه ارتقا یاده کړه. د دې اعتراض مشر وحید امیری ازادي رادیو ته وویل
هدف اعتراض ما به خاطر آموزش و پرورش دختران
د موږ د اعتراض هدف د نجونو د تعلیم خبره ده. موږ څو ځله اعتراضونه کړي او دا مو په ټینګار سره ویلي چې د نجونو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، روزنه او زده کړه مې سیاسي کوي. موږ د ولسم او دولسم ټولګي لزده کوونکو سره خبرې وکړي، وی وایي چې موږ د دروغ ارتقا نه منو.
لدی وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و هغه نجونې چې په 12م ټولګي کې د آزموینې پرته بل خوانځي فارغ شي. اعتراض کوونکو د غشان له طالبانو غوښتنه وکړه چې نور د ښځو پر وړاندې ستونزې نه جوړوي او اجازه دی ورکړي چې د خپل راتلونکي لپاره کار وکړي. دوی د خپل اعتراض په پای کې 12 ماده یې ز پریکړلیک هم خبر کړ چې په ټولو برخو کې اسلامي او عصري تعلیم، لوړ زده کړو، دولتي او نا دولتي ادارو کې نارینه او سره د مساوي حقوقو د خزو په مشارکته او تصمیم نیونه کې هم پریټینګار شوی وو. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی بیا وایي چې دوی د خزو د تعلیم مخالف نه دي.
امارت اسلامی درارسه تعلیم خانم ها مانی را ایجاد نکرد.
در افغانستان اسلامی امارت د میرمنو په برخه کې د تعلیم مخالفت نه دی کړی او نه یې کوي، بلکې میرمنو ته د اسلام پرانا کې د تعلیم اجازه ورکړي. موږ هیله لرو چې په خپله ټولنه کې پو او د علم په ګاڼه سنبال کسان ولرو. په دې برخه کې باید میرمنې حوصله ولري تر څو ورته سم چاپیریال رامنځته او دوی پکې خوندي وي. کله چې دوی د فکر او فزیکي اړخ لخوا خوندي وي، نو بیا د تعلیم په برخه کې به هیڅ ستونزه ونه لري.
ښاغلی کریمی وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانستل شوي دي او دا لړۍ به دوام وکړي. د طالبانو له راتګ وروسته په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار تر څنګ په نورو فعالیتونو هم محدودیتونه ولګول شول چې دغه چارې نړیوال غبرګونونه راوپارول او نړۍ بیا په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو ټینګښت له طالبانو سره د ښو اړیکو یو شرط هم یاد کړ. خو له دې سره هم مهاله په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو ځینې لومړني او منځني ښوونځي بیرته پرانستل شوي او یو شمېر ښوونکي هم خپلو دندو ته ځي.
ل ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري د طالبانو د حکومت د امیر وختي وزارت خبرداري ورکوي چې د هوا لسړی دو سره خای په هیواد کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مسلکی مرستيال ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال ټول افغانستان ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی او نږدې او یا په سلو کې افغانانو ته دا واکسین تطبیق شوی هم دی. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، د طالبانو په مشرۍ د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې خای د هوا په سړېدو سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د دې وزارت مسلکي مرستيال ډاکټر عبدالباري عمر د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا واکسین د تطبیق له پیل راهیسې 1 میلیونه ډوزه واکسین تطبیق شوی او دا چاره په تیزی سره په ټول هیواد کې روانه ده. خونموړې وایي په وروستیو کې د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د نړیوال بانک د مرستو د ځنډیدو له امله د کووېډ 19 ناروغي د درملنې 43 ځانګړي مرکزونه تړل شوې دي.
مشکل دا ده چې نړیوال بانک او یو شمیر نور ډونرانو چې په دغه برخه کې له افغانستان سره کار کاو او دلته اجمنې درلودې، خوغي خپل پروژې درولې، خپل مرستې درولې او هغه رختونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغي تشخیص او درملنه کې ناروغانو ته پکې سهولتونه، هغه رختونونه تقریبا 43 رختونونه دي او دا اوس بندي دروازې تړلې دي او همدارنګه د پرسونل معاشات دوی لپاره دوی نور کی.
خغلی عمر وای نړیوال بانک ژمنه کړی و چې تر 2023 میلادي کال پورې به د افغانستان له روغتیايي سکتور سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. نو موړې له نړیوال مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د مرستې نسیاسي کوي او د کورونا وایرس د لاغ پروي د مخنیوي په هدف دی له افغان ول سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په نړۍ کې یو بیا د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو اټکل شوی او یو شمېر هیوادونو د پراختیا د مخنیوي په هدف محدودیتونه هم وضع کړي. دغه شان د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په سویلي افریقا کې د اومیکران په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوې چې ښایي تر نورو بڼو ډېره مرګونې وي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کوم څرک نه دی لیدل شوی. پم دې حال کې یو شمېر عام خلک وايي کورونا وایرس لا هم افغانستان ګواخي او باید خلک احتیاطي تدابیر زیات کړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو زیاودین او حذیفه ازادي رادیو ته وویل
کورونا د تیر په سیر په افغانستان کې لا هم په جمو جوش کې ده. ډېر خلک چې وی ګورمه په کورونا ختوي خو نوم د کورونا نه دی، څوک ورته زکام نوم ورکوي او څوک ورته موسمي مرسیا.
کورونا شته او خلک دې باید وسمه مغه سي پام لرنه وکي او ځان دې وساتي، ځکه د ځان ساتنه د فرض ده. هر مسلمان دی باید ځان وساتي، یوازې د دوی لپاره دا په زیان نه دی بلکې د دوی نه نورو ته انتقالیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور پر بنسټ د 2020 میلادي کال د جنوري له 3مې د 2020 میلادي کال د نومبر تر 9مې نیټې پورې په افغانستان کې 155,213 کسان په کورونا وایرس سخت شوي دي چې له دې شمېرې 2,301 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي رادیو اوري اسحاق نگارګر افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د برتانیا پر برمنګهم ښار کې په حق ورسید. مرحوم نگارګر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی و. نگارګر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې فارغ شو او وروسته بیا د همدې پوهنځي استاد شو. هغه په پښتو او دري ژبو روانې خبرې کولې، خو شعرونه او لیکنې ډیری په دري ژبه وې چې تر ډیره فلسفي او ټولنیز مسایل رانغاړل. د ساق نگارګر د ادبي او فلسفي ژوند او یون په اړه مې د استرالیا په سیدنی ښار کې له شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د مرحوم نگارګر سره له نږدې لیدلی
و. زه د لیورمو کلونو په پیل کې هغه وخت مونږ په پېښور کې د بی بی سي لپاره کار کاوه. استاد نگارګر د بی بی سي له تعلیمي پروژو سره یو قرارداد درلود چې دی به هره ورځ توظیف و چې باید رسمي وخت هلته تیر کړي له مونږ سره، او له نیکه مرغه ما دا نیکمرغي درلودله چې د له ناستې پاستې نه یې د له علمي بحثونه او د له علمي معلوماتو نه استفاده وکړو.
ښاغلی هادي، نگارګر صاحب لیکوال و شاعر و ژورنالیست پاتې شوی، لیکنې په بیلابیلو مسایلو باندې دي، ستاسو په نظر اصلا دی څه شی و؟
استاد نگارګر د ادبیاتو ښه شنونکی او ښه څېړونکی و. د په ادبیاتو کې ډېر پراخه مطالعه درلودله او ډېرې پراخې څېړنې یې کړې وې، په خصوص په عرفاني ادبیاتو کې د مولانا شاعرۍ باندې، د مولانا په اثارو باندې، او همداشان د پښتو په شاعرۍ کې د ډېر لویې مطالعه درلودله په کلاسیکو کې.
حدیث ابو بخي، د ښاغلي نگارګر لیکنې ډېرې متمرکزې په کومو مسایلو وي او ژباړې هم کولې زه چې پوهېږم، همداسې ده؟
نگارګر صاحب ډېرې ژباړې کولې، و عامې ژباړې کولې، عامې له پښتو و دري افغاني ادبیاتو نه نورو ژبو ته ژباړې کولې، او عامې نورو ژبو نه پښتو و دري ته ژباړې کولې. په ادبیاتو کې استاد په یوې برخې کې فوکس نه و، د ادبیاتو په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ارزونه کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړي دي. او په ژباړو کې زه چې شاید مو ماتې لیدلې دي په پښتو ادبیاتو نه، د کاروان صاحب ځینې شعرونه انګلیسي ته ژباړې دي،
د پیر محمد کاروان،
بلې، د حاجي صاحب پیر محمد کاروان شعرونه. نگارګر صاحب په دې وبې کې د کاروان صاحب د شعرونو یو له ډېرو خو ارزونکو او منتقدینو او همداشان کرکتونکو او کاروان پیژندونکو نه و، چې کاروان صاحب په شعر باندې ډېر کار کړی و، ډېرې لیکنې کړې وې. د اقل دوه درې لیکنې چې د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېرې بسیطې لیکنې وې، هغه ما د نگارګر صاحب لوستې دي، چې ډېرې ښه ارزولې وو. هغسې د کاروان صاحب په شعر هغسې لیکنې کړې وې چې ما تر اوسه د بل چا هغسې لیکنې نه دي لیدلې، پرته د ډاکټر صاحب لطیف وهان له لیکنو نه، چې هغو د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې یو کتاب لیکلی ده. نور د بهان صاحب نه وروسته نگارګر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېره ښه لیکنې کړي دي، او ډېر شعرونه یې ورته ژباړلي هم دي. تر وفات د مخه هم چې زه ورسره وغږېدم یو څو شپې مخکې، نگارګر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې متمرکز و، او د کاروان صاحب د شعر په باب غږېده.
او حدیث صاحب، وروستۍ پوښتنه د نگارګر صاحب د شاعرۍ په باب کړې، او څه راته ووایي؟
نگارګر صاحب فارسی شاعری کړې ده، او عموما عرفانی او تصوفي برخه کې شاعری کړې ده، غزل لیکلې ده، قصایدې لیکلې دي. د شاعرۍ مجموعه هم داسې په مستقل ډول تر اوسه پورې مال نظر نه ده راغلی چاپ شوي، چې دې نمونه ووایم. خو دا وروستیو کې، د ژوند په وروستیو کې، د په دا وروستیو شعرونو څلوریزو هغه څک چې ده په خپلې پاڼې کې خپروله، د هغه نه داسې ښکاري چې دی یو ډول له یاس سره او دغه حالاتو له مایوسه کړی و. یو وروستۍ څلوریزه یې دا ده چې من دیگر از زندگی چندان که دانی خستم، مرغ بی پال و پرم در دام گیتی بستم، حاصل عمرم و مرگ دوستان اشک است و آه، ای خوشان روزی که از زنجیر حس بارستم. نو دای له ژوند یو ډول له ژوند له مهاجرت نه، له بې وطنۍ نه، او له شته ناخوالو نه چې افغانستان ورسره مخ ده، او د دغه اوارګۍ نه، د افغان ولس له بې بدو حالاتو نه زړه ستړی و، یاس او ناامیدۍ سره مخ شوی و، چې سړی د ده په وروستیو اثارو کې، وروستیو شعرونو کې دا لیدلی شي.
د استرالیا په سیدنی ښار کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.